دوی سره خه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي مونږ پیګو چې دوی په بعض اظهارات لکه مولا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې د سخای چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري، نو دغه کړي د مولانا فضل الرحمن ته د سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ساسو سوال ته راځم چې وشي کوونی شي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې دسې هم ویل کېږي، مونږ پخوا هم اوریدلي ول چې مثلا عمران خان او دسې نور سیاستمداران هم دومره ډېر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل الرحمن ته، خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډېر مهم خبره ده. مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کې دوی ډېر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل، کنه مونږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډېر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنېدو لپاره، خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي کولی شي د باغه وخت په تسلیمي، خو زه فکر کوم چې مولانا فضل الرحمن ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وخایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوي چې وګوري امنه محمد رازی کابل ته، دویم کس د ملګر ملتونو ځانګړي د ملګر ملتونو د سرمنشي ماوند دی او همدې لپاره غزي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي او د نور هم ډېر
علماء اسلامي علماء هیئت نړیوال هیئت چې راغلي ولې غسري هم نو کتلي. البته یو خبره محمد صاحب تاسو ویل، خو زه یو پښتر په درلود مخکې ستاسو تر خبرې پوري کچرته همدا خبرې ومنل شي، نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل الرحمن د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپله یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیګو کده دی د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علما او څخه د دغه مدارس او څخه ډیر ضرر لیدل دي. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو بیرته دوی طالبانو سره ودریدل، بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ځوان نسل خصوصا د ښځو د لپاره او د افغانستان د پرمختګ لپاره، دا چې امریکا راغلی و کده دوی اشغال بوله که هر شی بوله، تر یو حد پورې حاکمیت د قانون و، تر یو حد پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغه یو نظام سقوط وکړه او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډیر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې وس هم شته، او کدا په رسمي توګه دا زما نظر ده، زما تحلیل ده، ممکن دسی نور عوامل هم پدې کې وي چې نور متخصصین به په خبرې وکړي، خو زما په اند چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ نه هم رسمیت پیژندنه ده او دغه اړیکې او دغه حمایت چې شوی ده په دې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه د برز تر برز دوی ګوري او دوی یو څه پښیماني ولري. نو نو غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ایس آی او د مولانا او د طالبانو شاید وخی چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت
باندې محمد صاحب تاسو
له سره دا وایي چې د انتخابات موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعات وزیر د مرتضی سولنګي ناغول چې حالات دومره هم نه دي خراب چې منګا انتخابات وزندو انتخابات مخامخا کیږي او د خبر هم وکړه چې په 2008 کې په 2013 کې د دین حالات ډیر خراب وو خو دغه باوجود انتخابات وشول او په هغه وختو کې کساسو یا چینو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکی انصاف په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کیدل او عوامي نشل ګوند پیپلز پارټي باندې به بریدونه کیدل او کساسو یا شي د انتخاباتو نه لګه شی به مخ کې په د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بنظر بوټو هغه هم په 14 کې وجل شول خو دغه باوجود هغه انتخاباتونه زندول شو انتخابات وشول بل چې دوی کوم دغه خبرو کړله د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال ډیو کوم خبريال په اسلام آباد کې نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا صاحب د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته کنه نو څنګه چې وختي موږ خبرو کړی چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته په ښکارا ګټي نه ښکاری خو زری پټي ګټي غول چې دا چې دی چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زلبانی څنګه هغه چې ماته از ما سرچینه ویلې دي چې مولانا فضلرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی لري طالبان د مشر سره نو هغه چې پړومبي زلبانی د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت د ریزه هغه هغه ته رسیدلې دي نیخ په نیغه باندې مولانا فضلرحمن ورسو دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت ته نو یو خو دا غوي د ریز ورسیدو بل خو بیا د کومو په دغه سیمه کې چې دغه کومه خبري روانه وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي نو د دینه یو غټه بلدار چې د کډوالو په اړه باندې د افغان کډوالو په اړه باندې چې دغه کومې اندېښنې دي کوم کنسرنز دي هغه غوته ورسېدلې او داسې نور ډېری خبري دي چې مطلب هغه با مولانا فضلرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت چې کومې خبري دي ابې نیخ پنيغه مولا هبت الله تر رسولي
قسم دي مولا دي مولا هبت الله سره دي فضل الرحمن دي لیدونو کتنو پاړه باندې تر دې شپې پوری ډېر رسمن خبري نه دي شوي خو بیا هم اغلی حق پال لوی سره دي سفر ته کڅوکو رتا سو خپل دی وی ډیپلوماټ په صفات باندې د سفر ته په څستر ګوري په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستان افغانستان ته تللی و چې خبري کړي وای نو یو مولا پاید ولې تلار شي او مولوی پاید ولې لاړ شي چې دا خبري وکړي
زه فکر کوم چې دا ډیر یو مناسب کس و چې باید تللی وای ځکه چې موږ پیږو چې افغانستان طالبان یا د طالبان او دغه پښتني واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري او هم داسې خای چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي پی په اقلا داسې خای چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي نو د مولا واکی حکومت ته د سیاو سفر مناسبه د چې باید ګورشي خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبري وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې وو یا مثلا وضعیت د افغانستان لپاره د څه فائدہ ورسوي مونږ پیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د سفر نه دی فاش شوی خو توقع کچېری دا سفر په خنیت تر سره شوی وای کچېری دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې مخودلی دي چې د افغانستان په نفع خو اتکلا د پاکستان علما او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو مونږ ګورو چې آیا کچېری په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکی چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په غو باندې خبرې شي او دا وغید حواره ولود لپاره باید کوشش شوی وي مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبرې وکړو مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر جوار بحران سره مخ ده خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي مونږه د مولانا فضل الرحمن هغه کلب هم ووته چې دوی سره پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اړه د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوق ته ارزښت نه ورکوي په سره د دې چې پیږي چې سفر افغانستان ته کوي خدای د غزی په اړه غږیږي
بل اخره خپل او بخښه ساس خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د امده خبرو د خبر خبر هم سره وورو چې دی په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي
د زرانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې سوال نشته ایران کې چې انقلاب راغله ما وو تعلیم سلسله څومره وخت پورې ماته او څومره پر پرګنه د خلاف او د تعلیم په باندې تعلیم باندې تعلیم باندې نو دا افغانستان هم داسې نه چې صرف جمهوریت عمل کې جمهوریت ته ځای راغله وشن کا جب نتیجہ کے طور تبدیل آ رہے ہیں لہٰذا دنیا میں سے سخت آ رہے ہیں چدی ہر خبر ایک دم پورتکی اور صبح خدی بد منی یقیناً امارت اسلامی لڈیر زمانے نے چونکہ افغانستان کی یہ کلیدی رول دا نو اغام پہ خبر پر پوئے گی چمنگ وہ دنیا سارا چلو چمنگ وہ دنیا سارا ہم قدم و سفر کو نو دا شنه په دغه ضرورتونو د هغه په یی کنه موږ ته څه فکر ده چې زبا چې کوم د فلسطین باندې په غزه باندې بمباران کوي او په دې کې به 20,000 بے ګناه خلک او په هغه کې به 70% بچي او خزه به یو مې دی یو د هغه بمباران کې هم انسان کشی ده نسل کشی ده او یو جنگی جرم ده
او بخښي اوس په بیرته ساس خبرې تراشم یو بل خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماټیک رابط نه لري خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې یعنی یو له هغه وادو د پاکستان چې له طالبان سره رابط احسانه دي
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماټیک روابط نه هغه د مولویانو او د مولایانو نفوذ خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چدی تعتا د طالبانو معنوي پلار ولکې دې ځکه چې ډېر حمایت کړی د طالبانو څخه نو تر دې حده پورې مونږ د مقایسې وړ نه ده او بل دا چې په نورو هیوادونو کې د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پیژندنه نه ده خو د ډیپلوماتیک اړیکې دی فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي متقین شي کوي او یا نور نشي کولای نو په دې اساس دغه سفر امدې د پاره تر سره شو او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهداف د پاره ډیر مهم وو
خو دا د مسلې تاسو اشاره کړم محمد صاحب تاسو څه غوښتل څه وای
ما صرف تاسو سره مالچ لکه که تاسو خیلی دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 8 جنوري نتلې دی افغانستان ته نو دغه یو باس روان دی چې افغان طالبان سره په ټي ټي پی باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پی باندې خبرې ونه شوې همدغه یو موضوع دغه کیږي مخته راځي خو که تاسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپل باندې د پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ دغه سي د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کراغله چې پاکستان په محدودیتونه لګولې دي خو پښتنه زمادار چې په دغه معنی باسا عمر نه کیږي لکه چې زمنګ پښیمه کې په هانو سره خبرې کیږي نو هغه و چې افغان طالبان غوسه هم پر دی دي چې پاکستان خپل غوښتنه غوي تک دی خو دا غوي په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کوم غوښتنه په هغه معنی باس قدر هم نه کوي
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه د سټې په افغانستان کې رسنۍ هغه سفال نه دي لکه په پاکستان کې په پاکستان کې رسنۍ فعال دي خلک خبرې کوي او دا مسله ډېر راپورته کوي او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي واقعا د افغان کډوالو تر ستونزه لوی ستونزه په ټوله منطقه کې نشته ته 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانانو ته وایي چې اسناد نه لري او په ژمي کې دوی ته وایي چې زما له خاورې ووزه نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې خاطر چې دا بحث راوند غړو اغلی حقپال ک د بحث په ورسیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلی پکې څه کې ده او امیدونه پکې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر ونه کوم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه ورسی، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي، او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وي وغږېدو. خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې موږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کاره او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد، او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک ډیپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورچ، یعنی هغه شمشیر چې دوه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی معنا یې دا چې که افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس موږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل رحمان ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیز سره د مقابلې ایدئولوژي چې د هغه د ارزښت په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي دپاره د نړۍ سره د تعامل دپاره ښه پیغام نه دی.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندی واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00@22111201.
د ازادي ملمه
د ازادي ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دي چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداره ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه همداسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک، او ورسه مې ډېر یادېږي
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلې وې د وطن کیسې مو کولې هوا ته تاسو وژړل نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادېږي بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغومره نور دې پسې وطن یادېږي زیات دې د وطن څه یادېږي خواړه خپل خپلوان هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه
سالی صاحب تر ټولو ډیر چې زما یادېږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مالته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی زه دلته هم خبریالي کوم خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره د خلکو سره د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل د خپل هغه خړې خاورې خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم هغه مې ډېر یادېږي خپل دوستان وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره هغه مې یادېږي خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو
بالکل وطن خپله داسې ده لکه مور نو هم خپل مور د چا دیږي هم وطن یې دیږي چې هغه د مور حیثیت لري غازی صاحب هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول دی فعال خبریال په حیث آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي د نړۍ تر غوږونو
سالی صاحب یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې یم ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واتس اپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درینه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو نو هغه ماته زنګ وو په واتس اپ کې ماته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم نو خبرې مې ورسره کولې ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو خبریالي مې کولای شو مسائل مې راسپړلای شو نو هغه د لرې نه سخته ده نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم بیا هغه مسائل رپورت کوم هغه ستونزې چې په وطن کې دي هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته ده هغه دا ده چې دا ستونزې چاته وي لک تر لګه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وینو هغه به دی ویل د چارواکو نه به په نظر واخسته اوس مشکل دا ده چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا راري ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده
غازی صاحب تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي دا علت څه ده یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدې فرق لري او که نه دوی د چا خبره لټي کوي
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده مثلا د سرک ستونزه ده مثلا د معرف سنځه ده دی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخستلی شم که نه، زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخت ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزی لرل هغه راوړی و افغانستان له، هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 2 لک کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو که نه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوئ چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناستو، ماته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري که نه، چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم، او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره که کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درکاوه؟
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مکاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي که نه، خو ما دې شیانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. موږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زګنې لکه مشر کاسه ما لکه د پاخه عمر سړی ما. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی ما. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې هم ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته. او رښتیا نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالي ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال. دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالي چې دا هغه پم دی ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو.
د دې غټه وجه هم دا و چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یاد یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږه خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره مونږ مخامخو.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب، اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه ویل؟ و زه درې میاشتې ما انتظار وکړ، درې میاشتې مې انتظار وکړ، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. که نه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو، او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. که نه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته په خپل خواخه مسایل شایان پیدا کې زاویې به پیدا کې او دا تر ټولو مهمه مسله ده زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زملګرو ته وایم چې دغه دغه شایان واخلې خو کله چې ما ته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی دا 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 نشته او دا ما سخت زوري زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه مثال ته وایم ما دا مسائل رپورٹ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه دا یو غټ مشکل دی نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحی د خبریالی سره دا او د زغوانم چې وزم پسې کنه مسائل ما ته را نشي چې زما غا تیار شیان جوړ کما نو دا دا د رښتیا تاسو خپل تجربه کړی چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبریال
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې وروستیو کې ټکی لیلې دي فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي
سالی صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالی کول داسې آسان کار نه ده الته د منابع مندل الته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک درپسې تبا ارس د طالبانو حکومت ته خې کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین اورستنې ولکېږي مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وش په قضيه سب چوي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونوي چې لا دوه خبر اعلان د پرون خوشش ول دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوې دي نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسي رسنۍ لری کنه نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه او ځنې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکي ځنې رسنۍ بيخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخت ده خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخت پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبري یالانی بیخی داسې یو حالت تر اوسه دی چې دی بیخی په کور کې نه یاد دی وطن نه وتختی ایران دی چې څنګه چالو کی نو دا ډیره سخت ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیارم پسې وروارته نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله ز ډیر د شرم احساس کوم چې دا ته د څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بې طرفه خبریالي وکړي
سالی صاحب دا سخت ده اوس وخت کې دا سخت ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سي مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه سي پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکړي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پر راوغږي نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکړي دا دا ډیره سخته ده دا ډیره سخته ده زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه ده نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر هاده باید کوشش وکړي مونږ چاته نشو ویلای سالی صاحب ځکه چې دا حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې ما غوي د لپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبريالان باید تر خپل وسه تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډیری منبع په یو مسله راوغږي
ځوان خبريال زبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړي پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبرېلی څنګه وي، مسایل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم سالی صاحب، تاسو نم خو دې ښه او آباد لره، تشکر.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
کوم ده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.